واشنگتن پوست ته ویلي چې لوبو ته ستنه سوي او ډیره خوشاله ده. د واشنگتن پوست خبريال هغه د کابل په وکافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلی و. پوست لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې تر 18,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوست خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډیر زیات دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. مسکو بیا وایي په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. په دې اړه په مکړی د فریبا ظاهر راپور ته ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوبې درته وړاندې کوي.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځنګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم 2 په نوم د غازو د پروژې څخه ووزي. دا تر بالټیک بهیرې لاندې تیرېدونکي نلي کده چې له روسیې څخه جرمني ته غاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړې دوته نشته سوي ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر 2 پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماټیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومیدو وروسته موږ د اروپای ټولنې داسې خبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپای ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم 2 پروژې د درولو په اړه ګډه پریکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورسپانې چې تر ټولو ډیر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلي کې د پریښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي دوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیرونې د ناوالنی له قضیه سره د نورد ستریم 2 پروژې د تړلو نظریه رد کړې و. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې و. وروسته لاغه چې د جرمني متخصصین ومندل چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم شوی، روسیه له سخت خبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ شو چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اگست پر 6 له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ شو. له همدې کبله الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر 2 ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل شو. ولکه دا زهري ماده د پخوانی شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3 خپل دریز تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبريالانو ته پرون ویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنځمې په ورځ ویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې ورته نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروخات بنا سیم دی او وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه نیاز بینه واوري
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درخل
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېخت کلن عبد الاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیسته او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. خلکو ساړه مجلسونه تاو د ساتي او غم یې غلطوي. نو موړه پر خپل مېرمن له واده کول وروسته مېن شوه خو بختي یاري ونه کړاو لسو کلونو ګډ ژوند وروسته مېرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبد الاحمد یې د تل لپاره یوازې پریښود. عبد الاحمد کته هم پر خپل زړه د خپل محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي خو وای د خپل هنر لاري نور ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستانه
ما نوم عبد الرحمت ده.
عبد الرحمت ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کربا دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبد الرحمت د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاود ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې مېرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې مېرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د مېرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ژغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوې پیدا پیدا کړی به خدای نوې دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پېښوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کال کیږي دا ما شروع کړی دا مشکل خدای خو مختص یو جای میون پوس هغه مې نشکې به راچولار
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بندارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچای دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظر د هغه مانتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وګولی شي. یعنې دا یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه یو هنرمند دی ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدی شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالي مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس په ښه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل سوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره د عابد صاحب پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به ډیره خسندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې دی تر بخوانه ډیر ګړندای روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات بخي ډیر شوي دي. د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي چاپخانه ډیر شوی دي ادبي غونډې بخې ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیر دي خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي او په رادیوګانو کې کار کوي د مجلو سره کار کوي یا نور خبرونه سره کار کوي او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي. آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالیت نتریا پر ټول خو شاعران هم نه وي نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندې روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي او که داسې کله کله وشي مثلا یو سندره وي یو غوغا برپا کې جوړه کې هنګامه جوړه کې وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي بیا ژوندې نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
کاروان صاحب زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
استاد بګه خامخه پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
دا لګه خبره لګه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغه سي لوي داسې زاویه نه راخستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې به دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرې استلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي، او د دې ترڅنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یاد اهل ذوقو پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی به چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بل تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې د دوه ترونو سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه را زرغونیږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډیر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینه زړه تړل دی، ته ریاضت وایي، یعنی داسې تا یو ډیر لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چوم دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي، نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوی دي، او رسمي دغه مې اته شروع شوی دی. هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مور ته تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې فکر رسولې دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهاندې رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چېرې بس نشر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انده واستان شناسی ته هم لا وتلاله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه واستان شناسی کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې د 1350 تنه زیات اثر دي، او چاپ شوی چې د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی، د ترجمو په حدود کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلی، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چیز هغه د یو بیک خاصیت لري، هغه ته د زامنو نمونه څه چې د لمسیانو نمونه دي. نو په دغه حساب د تجربه یم، زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي. نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي دي، داستانی دغه هم لرم. مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي. او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي. همداسې ور په سرات شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي، چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته پذیر ده، چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی. او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی. خاص کرې کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی، هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی. او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي. مثلا د کمپکن دپاره اثار لرمه، ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي، نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو، هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاده، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توري تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، روزانو ډډی سوری کړی راته، روزانو ډډی سوری کړی راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوارا کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانې په ننې پانه کې زموږ همکار او وګم جبار خیل لنډ کیسه نیازبین دراوروي.
زرپانا نیازبین، نیازبینه حسې په نامه نیازبینه و، نه یې په دنیا نازو او نه بل څه،
نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي. خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوه او کار. که بله کار وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې، بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارۍ وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې وبته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وکړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغک کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګری د پیازو سره خوړلې وه. کټ تلاړه او پریوته. د نیازبین لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه پوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو. لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم. راشي تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام. زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خپل رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولای شي او د قضاوت را بولي چې ولید انسان وینه توی شي. ل اغلی شفیقی خپلواک سره سفی ولستانګزی مرکه کړي. لمړی ورنغوختی چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي.
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دی د دوو سترګو رندې دي د معصوم زړه درې دي تور کی بوتا کاته دی تمر هو یو پریوات دی هغه تور قتل دی دی د بابر یو پوچې دی دی د شنو پان راشې دی دی د اسخه یو ټکی دی دی جن تمتا جن زه چې کله ارته وبنه شوما یا څو شیرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شیر وایم. یو شیر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغلیرې تاکید وکړئ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځن غونډه ده او هغه کې که دا شیر ویلی سي مناسب راځي. خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خمان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي. نه پوهېږم اوس شورته ګورم متفاوته یې لیکن هغه وخت مې همداسې یو حس درلوده. زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو او کان یو او دا احساسوم دغه سلامل چې پخوالو رسنیو کې د شعر ته و او کان پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي. یعنې جنګ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي. زه واقعا ستړی یم. یعنې زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم. یعنې زه ویده یم او یو مرګ وشي دغه په غږ باندې راویښ شي. زما پوهنتون باندې برید وشو. زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو. زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان کله زموږ ورځنی ژوند همداسې دی. د باندې ته وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راځي. ستا د کور یو غړی وځي له کور نه ته باور نه لري چې بېرته به غږ وکړای شي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کیدای شي؟ څه فکر کوي د جګړې ښکېلي خواوې څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي. لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې وي د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلي دي د هغوی تر منځ خبرې. لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې ته رسېږي فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، سانجه سنه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطونه دي، دا ټول مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په ځای د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزورې دي، وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده. پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شې، که څه څومره مینه ویشلی سي، ته څومره مهرباني ویشلی سي، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، هغوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی د ننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي. دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
قلم په لاس طبقې، شاعرانو، لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي، لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، لیکوالان ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمفورت زون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراری خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هغه ته ګورو، هغه سې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بېکاره شي بیا دې ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لرې، کله چې ته تاثیر لرې ته واک لرې، او کله چې ته واک لرې ته مسؤلیت لرې.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لرې؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخ کې د سټیج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 50 ته ورسېږي. دقل زه هیڅ ویره نه لرم، زه له دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم. زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جن بستېږي او وطن کې تلپاتې سوله راځي. خو که له دې ورهخوا یو څوک، زه فکر کوم، زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر شي.
مننه. په آخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 نه وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه دي ټوله، بیا ما غزل نه دی لیکلی، او له آزاد شعر سره، سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتاب چاپ شوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ.